وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. ناتو نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان وضعیت څیړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرولي. اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اندونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالي ولایت اچاو لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونه او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان له هیڅ نه صدق نه غواړي، خو له ټولو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره نوي کاندید وزیران جرګې ته معرفي کړي. او په بدخشان کې د وسله والو طالبانو یو شل کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، خو له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. ولسمشر غنی نن ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرستې نه غواړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره داسې وویل:
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي، افغانستان با عزت دولت په دولت ثابت غواړي. نو یو کال دې پرېږدي که 500 میلیون ډالر خپل تر زره پیدا نه کړل لاس مې پرېږدي. 500 کال هم پرېږدي که موږ ورته مرسته ونه کړله بیا مې لاس پرېږدي.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې هم په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړې، او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره ولګوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره نوي کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې همکاري ده. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې نږدې یو میاشت وړاندې ولسی جرګې وتنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 100% څخه یې کمه پراختیا بودیجه لګولې وه. افغان مشر د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره ستري محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه ستري محکمې پرې کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په سلويختو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړي، خو دغه ژمنې په بشپړ ډول نه دي عملي شوي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې وویل دا چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په مشروط ډول دي، نو په کار ده چې هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه شاوخوا بیا هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازیو له افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو پورې د کال 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. او په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. دغه ولایت والی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته ویلي چې دغه ډلې په یمګان ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د سوریه فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې نن وویل چې د پاوز د سر د تیر شپې د پرمختګ له کبله د یاغیانو جنگیالي د زاړه ښار له وروستیو برخو هم مستل سوي دي. د دې ادارې په حواله پاوز اوس د حلب د ختیځ پر 15% برخه کنټرول لري چې په تیرو 4 کلونو کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلاوروف پرون اعلان وکړ د سوریه
حکومت هغه مخالف جنگیالي به لمنځ یوړل کیږي چې له حلب څخه نه وځي. د حلب ښار نیول به د سوریې د ولسمشر بشر الاسد لپاره په روانه کورنۍ جګړه کې لویا پوځي بریا وي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې په دغه هیواد کې پیل شوې ده. بلخوا روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولې، هغه غونډې لغوه کړې چې په پام کې وه روانه اونۍ د سوریې په حلب کې د یاغانو پر برخلیک پکې بحث وسی. روسیې اعلان کړی هغه جنگیالي به لمنځه وړل کیږي چې له حلب څخه له وتلو ډډه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي هیڅکله نه و منلې چې روانه اونۍ به پر دې مسلې خبرې کوي. دغه تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د سوریې ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي د حلب د هغو سیمو په نیولو کې چټک پرمختګونه کړي چې د یاغانو په کنټرول کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکایي مرکچیانو خپل نظر بدل کړ او هغه غونډه لغوه کړه چې په پام کې وه د سې شمې په ورځ یا هم نن په جنیوا کې وسی، او په دې غونډه کې له حلب څخه د یاغانو د ځواکونو د منظم وتلو پر مسله بحث وسی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د سوریې پر وضعیت خبرې نه دي لغوه سوي. د ویلي موږ په داسې موقف کې نه وو چې تایید کړو دا خبرې به روانه اونۍ کیږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د روسیې د پوځ یو عالي رتبه افسر د سوریې په حلب کې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې دغه روسیې ډګروال چې په حلب کې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله د یاغیانو په یو راکټي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړی ده. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ډګروال روسلان ګالیتسکي په روغتون کې د ټپونو له کبله ساور کړی ده. د انډونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالي ولایت اچو لږ تر لږه 250 کسان مړه سوي دي. په دې زلزله کې چې نن سوي په لسګونو ودانۍ نړېدلې، خلک بیرې لري چې په پی دی جایا ولسوالۍ کې به ګڼ کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر پاتې وي. د ریشتر په مقیاس 6.5 درجې زلزلې دغه ولسوالۍ سخته ځپلې ده. د ولسوالۍ مرستیال سید ملیادی وویل محلي روغتونونه په ټپیانو ډک دي. بلخوا د طبیعي پیښو وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویان ستوپو نګرو وویل
total korban meninggal 52 orang meninggal 73
د مړو شمیر 250 کسانو تر رسیدي. په دې زلزله کې درې اویا نور کسان سخت ټپیان سوي او 200 نور انسانان برسیرن ټپیان دي. راپورونه څرګندوي تر زلزله وروسته د نورو ټکانونو لکبل خلک زړه نشه کوي چې خپل کورونو ته استانه سي. د انډونیزیا د هوا پوهنې ادارې چارواکي وایي د تسونامي توپان دروتلو خطر نسته. په 2004 میلادي کال کې اچو ولایت تر سربندر لاندې د زلزله لکبل ولړ سوي سونامی توپان سخت وځپه چې په نتیجه کې په ګڼو هیوادونو کې یو لکو 60,000 کسان مړه شوي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یو لوی پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي.
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي. افغانستان با عزت دولت په دولت ثابت غواړي. نو یو کار دې پرېږدي که
افغان ولسمشر دغه راز له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د پاکستان د شویو مرستو یادونه هم وکړه. د ولسمشر د نننیو څرګندونو له حاله مو خبرو. ناتو نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو د غونډې او د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو د وروستیو څرګندونو څخه خبرو. د افغانستان مالي وزارت ویل دي وروسته هره دولتي اداره مکلفه ده چې راپور دوی ته وسپاري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې د کندهار د ښځو د چارو رئیس وایي په دې ولایت کې پر ښځو د ښځو لخوا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
د خواشي او په کور کې د مزور لخوا د هجرت لخوا او یا هم مزور په کورنۍ مسایلو باندې جنجال او تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ځوانانو یوې غونډې ته په څرګندونو کې وویل چې ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. اشرف غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون کړی و او هغې وینا یې پاکستان ډېر په غوسه کړی دی چې د پاکستان مرسته یې له افغانستان سره چې 500 میلیون ډالر وه رد کړه. ولسمشر دغه راز نن د دغې خبرې په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړي چې ولې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي. دا چې اشرف غنی نن د ځوانانو په دې غونډه کې نور څه وویل، کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب مهرباني.
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د تشویق په نوم د ځوانانو ته د کارموندنې په یو غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې په کابل ښار کې دغه غونډه جوړه شوې وه خبرې وکړې. ښاغلی غنی په څو برخو خبرې وکړې: داخلي مشکلات، د افغانستان اقتصادي مسایل، امنیتي موضوع او دغه راز د افغانستان او سیمې او نړۍ اړیکې او د ځوانانو موضوع. ښاغلی غنی ځوانان د افغانستان ستر شتمنی بلل او ویل چې افغانستان دوه ډول منابع لري، یو معدن دي او بل بشري قوه چې د غزوانان دي، او لغوس خي غوښتنه وکړه چې تاسو له خپل ظرفیت څخه په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي او افغانستان مخ په د افغانستان وده او پرمختګ یقیني کړي. د دغه راز ویل چې د افغانستان د اوسنۍ مشکل شکوم دی او یا جنگ چې دی د داخلي جنگ نه ده بلکې د نړیواله جنگ ده. د ویل چې دا یوازې د افغانستان مشکل نه ده او باید توجه ورته هم په نړیواله سطح وسی. د دغه راز د اقتصادي پروژو څخه هم یادونه وکړه چې افغانستان اوس هغه د 100 کاله په خو افغانستان نه دی بلکې اوس د بیلابیلو سیمو سره له بیلابیلو هیوادونو سره په سیمه کې او دغه راز د نړۍ په سطح اړیکې په بیلابیلو برخو کې پیاوړې سوي دي. په تیر د اقینې بندر څخه یادونه وکړه چې افتتاح سو او دغه راز د سینو نور بنادر چې دی کاغه چابهار ده او کلچین سره د اورګاډي پټلۍ دی. ښاغلی غنی همدار از ویل چې لا هم په افغانستان کې جنگ او امنیتی مسائل دا یو جدی موضوع ده او دو ویل چې ډیر وخت یې په دغه باندې ضایع کیږي.
هر روز د 2 سال گذشته 4 تا 10 ساعت من سر امنیت افغانستان مسئله رو، این اختیار من نبود، این جبر زمان بود، این جنگ تحمیل شده سر مردم افغانستان بود. سال 1394 جنگ بقای ما بود. شما نسل جوان به صورت رضاکار در اردوی ملی، در پلیس ملی، در امنیت ملی بقای از این مملکت تأمین کنید.
ښاغلی غنی همدار از د هند په امرتسر کې غونډه ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ځینې مهم اقتصادي هیوادونه د آسیا د برازم په سطح له افغانستان سره ښې اړیکې لري او غواړي چې ښې اړیکې ولري. هغه له هند څخه یادونه وکړه او ویل چې هند 1 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته کړې او دغه راز له چین نه یادونه وکړه چې چین له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې لري او غواړي چې نور هم د اړیکې پیاوړې شي. او دغه راز د پاکستان یادونه هم وکړله چې هغه 500 میلیون ډالر کوم چې د هند په هند کې په غونډه کې د هغه رد کړي او ویل چې کچېرې ماته وخت راکړل سي د په ډاډه ویل چې دا 500 میلیون ډالر په اسانه موږ ته پیدا کېدای سي، یعنی هدف دا و چې نور هیوادونو څخه. نو دا ډیره مهمه ونه بلله او دغه راز ټینګار یې وکړ چې افغانستان له هر هیواد سره په پوره درناوي متقابل اړیکې ساتي او افغانستان به هیچا ته ضرر ونه رسوي او ضرر هم نه دی رسولی. او ویل چې هیڅ څوک هم نسی کولای چې افغانستان ته ضرر ورسوي او ویل چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. او بیا هم ټینګار وکړ چې ځوانان باید د هیواد پر پرمختګ کې مهم نقش ولوبوي. بلې نورې صاحب.
بلې شفق صاحب، مننه. یو موضوع چې نه پوهیږم ولسمشر ورته اشاره وکړه کنه، په تیرو دغه 2 کلونو کې چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شوی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې اکثره ځوانان له افغانستان ووزي، ځکه چې اکثره هغه ناخوالې، اقتصادي ستونزې او نور ویل کېږي چې همدې لامل شوي دي چې ځوانان وطن پرېږدي. اوس چې اشرف غنی د ځوانانو دغې غونډې ته څرګندونې کولې چې تاسو په خپله په افغانستان کې پانګونه وکړئ، دې ستونزې ته هم اشاره وکړه چې تاسو څه باید وکړئ، باید ولړ نشي له افغانستان، آیا څه کولای شو موږ چې تاسو دلته وساتو په افغانستان کې؟
د د د ډیر ټینګار دا په ځوانانو باندې چې په بیلا بیلو برخو کې دوی زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، او کوم ظرفیت چې په ځوانانو کې دی لاغه څخه استفاده وسی، باید هغه که په زیربناو کې دی، هغه که په نورو علمي برخو کې دی، که په هر برخه کې دی، ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې تاسو باید لاغه استفاده وکړي. او دغه راز دای هم ویل چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اداره د په خبره شپږ کاله ځوانه سوې ده، او د دې د لا ځوانېدو لپاره د په خبره هڅې دوام لري، د ځوانانو د کارموندنې لپاره، د هغوی د مصروفیت لپاره. په مجموع کې دا هدف و چې دی غواړي چې ځوانان ډیر کار وکړي او نقش ولري په حکومت کې او په مجموع کې په دولت کې، او لاغو څخه هم غوښتنه وکړه چې دوی هم یوازې حکومتي کار ته توجه ونه کړي، بلې په بیلابیلو برخو کې، خصوصي سکتور او په هر برخه کې کار وکړي، او هغه ظرفیت چې ترې لري باید د افغانستان د ودې لپاره ترې استفاده وشي.
بله، نسیم شفق له تاسو نه مننه. د کابل د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو چې ځوانانو یوې غونډې ته کړې وي، په دې اړه معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، اشرف غنی نن ځوانانو ته وویل چې تاسو د افغانستان یوه لویه شتمني یاست او باید له خپلو ظرفیتونو کار واخلئ. اشرف غنی دغه راز په خپلو څرګندونو کې امنیتي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ډیر وخت او ډیره پانګه پر امنیتي چارو لګي، او ځوانان هم وستایل چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جنګیږي. امنیتي موضوع هغه موضوع ده چې نن د بروکسل په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان البته انڅېړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر هملته په بروکسل کې دی. پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې وه، او افغانستان هم نن د اجنډا په سر کې دی. په دې معنا چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، او دغه راز د هغو نورو هیوادونو چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې ګډون لري، د بهرنیو چارو وزیران من جمله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دې غونډه کې د افغانستان وضعیت چیري. شیبر صاحب سره د ټلیفون په لیکه دی له بروکسل. بلې شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اشرف غنی څرګندونې مو واورېدې چې ویل چې امنیت هغه څه و چې په تیرو دو کلونو کې د ډیر وخت پرې لګېدلی و، او ډیره پانګه هم پرې شوې ده. امنیتي موضوع نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده. آیا تر اوسه دغه غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې کنه؟
مننه نوري صاحب، تر اوسه پورې دغه غونډه پیل شوې نه ده، او ټاکل شوې ده چې تر ماسپښین وروسته د بروکسل په وخت کې دا غونډه شروع شي. البته میلمانه غونډې ته را رسیدلی دي، او نن سهار له اجنډا سره سم د اوکراین په اړه باندې خبرې کیږي، د اوکراین او ناتو د اړیکو په ارتباط. خو مخکې تر دې چې دا غونډه پیل شي، یو شمېر چارواکو په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرې کړې دي، او هغه ویلي دي چې د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره نن غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي مشر یان ستولتنبرګ ویلي و چې له صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي اسماعیل آراماس او د غوث قطر د ماموریت له عمومي قومندان جان نیکولسن سره به یو غونډه وکړي، او تمه ده چې د افغانستان پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو راپور هم دوی ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې اصلاحات څرنګه مخته تللي دي، او څرنګه رامنځته شوي دي، او څه پرمختګ پکې شوی دی. نوري صاحب،
شیبر صاحب، د غونډې نتیجه به څه وي؟ آیا له افغانستان سره به ناتو یو ځل بیا د خپل ملاتړ د دوام ژمنه وکړي؟ آیا خپل ماموریت به پراخ کړي د افغانستان هغه امنیتي وضعیت په پام سره، یا د هغه غوڅ ملاتړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي په دې برخه کې، که په مالی برخه کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو څخه، او که یوازې په سیاسي پلوه به خپل ملاتړ څرګند کړي چې ناتو تر به بیا هم له افغانستان سره وي، او دا به یو سیګنال وي د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته چې ناتو نه پرېږدي تر څو چې افغانستان امن شوی نه وي؟
تر اوسه پورې چې چارواکو کومې خبرې کړې وي په دې جمله کې د ناتو عمومي منشي، هغه ویلي دي چې افغانستان دوی ته اهمیت لري، او له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو له لویه سره د غونډې اجنډا دا ده چې دوی د پولنډ د وارسا د پولنډ په مرکز وارسا کې چې د ناتو د مشرانو کومه غونډه شوې وه د جولای په 8 او 9، هغه ژمنې تجدیدوي. لیکن یو نوې خبره چې تر اوسه پورې په دې باندې ورزیاته شوې ده، هغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر شپې څرګندونې دي چې هغه وویل د افغانستان وضعیت لا هم کړکېچن دی او ثبات تکنه دی. نو په کار ده چې له افغانستان ته توجه زیاته شي او مرستې زیاتې شي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی چې څرنګه مرستې زیاتوي. آیا هغه د وارسا ژمنې تمدیدوي او که نه څه نور شی هم پرې ورزیاتوي؟ په وارسا کې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د مرستو ژمنه شوې وه او د افغانستان له حکومت سره ناټو د اوږدمهاله مشارکت تعهد کړی و. نورست
بله شبر صاحب مننه له تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه تاسو له نږدې څاري او که د افغانستان په اړه کومه نوې خبره یا کوم نوی پرمختګ وشو له هغه به هم اوریدونکي خبر کړی. ډیره مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریال وو چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه چې تر اوسه د افغانستان په اړه البته نه ده شروع شوې، خو افغانستان د اجنډا په سر کې دی، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. او اوس هم زو مالی چارو ته. د افغانستان مالی وزارت ویل دی وروسته هر دولتي اداره مکلفه ده چې له نړیوالې ټولنې سره د شوي ژمنو په برخه کې خپل راپور دوی ته وسپاري. د مالی وزیر نن په کابل کې په دې اړه په یوې غونډه کې وویل دا چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په مشروط ډول دي، نو هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي. نړیواله ټولنه هم له افغانستان غواړي چې خپل اداري چارې شفاف کړي او د فساد مخه ونیسي. تفصیل دی محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان مالی وزارت وی افغان حکومت له نړیوال ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په څلوېښتو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې، خو هغه هغه لا هم په سمه توګه نه دی عملي شوی. د مالی وزیر کلیل حکیمی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې وویل ټولې اړوند ادارې باید د مالی کال تر پایه د هغو اتو ژمنو چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي شوي راپور له دوی سره شریک کړي. د ښاغلي حکیمي په خبره افغان حکومت تر ډېره له نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې عملي کړي، خو دوی مجبور دي چې د مالی کال تر پایه د انتخاباتي اصلاحاتو، د فساد ضد د داسې مبارزې چې پایلې معلومې وي، او په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه نړیوالو ته قانع کوونکی ځواب ورکړي.
امروز نشست ما دلیلش امی بود که ما تمام تعهداتی که با مردم خود کردیم و با دوستان بین المللی خود کردیم او را با وقت معینش انجام بدیم.
د اکتوبر د میاشتې په 4 او 5 نیټه د شاوخوا اویا هیوادونو نړیوالو بنسټونو استازو له افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو د کال 3.8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو نړیواله ټولنه بیا د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت هم ځینې غوښتنې لري. له فساد سره مبارزه، په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات، د بشري حقونو خوندیتوب، په انتخاباتي بنسټونو کې هر اړخیز اصلاحات، د ښځو د حقونو خوندیتوب، ښه حکومتوالي، د قانون حاکمیت او ځینې نور هغه غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د پوره کېدو تمه لري. خدا چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو له نړیوال ټولنې سره د افغان حکومت یا دښمنې څومره د عملي کېدو وړ دي، همدغه پوښتنه مې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له غړي عبدالرؤف نامي څخه وکړه. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت د فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې اراده لري، خو د ځینو هغو د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته چې نړیوال هم باید پرې سترګې پټې نه کړي. ښاغلی نامي وایي ولسي جرګه به د خپل نظارتي رول څخه په استفادې هڅه وکړي چې د افغان حکومت د هغو ژمنو په عملي کولو کې چې له نړیوالې ټولنې سره کړي او په ورته وخت کې په خپله د افغان ولس غوښتنه هم ده مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د مالی وزیر نن له ټولو دولتي ادارو وغوښتل چې خپل راپور د نړیوال ټولنې سره د شویو ژمنو په اساس دوی ته وسپاري، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا نن له مالی وزیر څخه یو شمېر غوښتنې مطرح کړې او وی ویل چې د مالی وزیر باید په ګمرکونو کې هغه مامورین افشا کړي او له کاره یې لرې کړي چې د پیسو او واسطو له لارې مقرر شوي دي. د راپورونو مخې د مالی وزیر له ولسی جرګې له غړو سره په دې برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د مالی وزارت باید خپل دغه ادعا ثابته کړي چې د ځینو ولایتونو د ګمرکونو مامورین د لکونو ډالرو واسطو له لارې مقرریږي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له اداري فساد سره د مبارزې اصول تاکید کوي چې د دې ډول کړنو مخه دې په جدي توګه ونیول شي. د جرګې غړي عبدالولي نیازی وویل چې د مالی وزیر ته پکار ده چې د دغه کسانو لیست ولس ته افشا کړي.
د مالی وزیر په دې ورځو کې ویلي وو څوک چې په ګمرکونو کې ټاکل کیږي د 100,000 امریکایي ډالرو په بدل کې مقرریږي او دوی باید په هر میاشت کې 20,000 ډالر هغوی ته ورکړي چې دوی مقرر کړي دي. که وزیر صاحب دا موضوع صادقانه مطرح کوي ښه ده چې نوموړی غونډې ته راوغوښتل سي او د دغو زورواکو لیست افشا کړي.
دا خبرې له هغې وروسته کیږي چې ځینو رسنیو ویلي چې د مالی وزیر اکلیل حکیمي د قوس په 15مه د هیواد د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانستلو پر مهال په کابل کې په خپلې وینا کې ویلي چې د هیواد په ګمرکونو کې یو مامور د 100,000 امریکایي ډالرو په بدل کې مقرریږي او مقرر شوی بیا په هره میاشت کې له 100,000 څخه نیولې تر 30,000 ډالرو پورې هغه کس ته ورکوي چې دا یې مقرر کړی دی. د رسنیو په قول حکیمي دا هم ویلي چې دغه ستونزه د دې لامل شوې چې د بیت المال پیسې د اشخاصو جیبونه ته پرېوځي. د ولسی جرګې غړو تاکید وکړ چې مسؤلین باید د فساد د معلومولو په برخه کې د عامو خبرو پر ځای کره او مستند څرګندونې وکړي. د مالی وزارت وایي داسې تدابیر نیول شوي چې د دې وزارت په ټولو ادارو کې څوک د پیسو او واسطو له لارې مقرر نه شي. د دې وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کیږي چې یو نفر زر وکاروي زور وکاروي استخدام سي، اما موږ د دغې مسلې مخه نیولې. په دغه برخه کې موږ نور هم جدي یاستو. د افغانستان مالی وزارت ټولو هغې ادارو ته موږ سره په دغه عزم و اراده کې همکار پاتې سي که اسناد و شواهد مونږ ته وړاندې مونږ همزمان اقدام کوو. دا موضوع به عدلي او قضایي بڼه ورته ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې لویې ستونزې اوښتی او خلک وایي چې سره له دې چې په دې برخه کې ګڼې ادارې کار کوي خو لازمه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې د غراز په کندهار کې هم په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي په دې ولایت کې پر ښځو د ښځو لخوا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
د ښځو سره د زور زیاتې د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د کندهار ولایتي مسؤلینو، ښځو مدني فعالانو او ولسي خلکو ترمنځ په جوړه شوې غونډه کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزي وویل چې په کندهار کې د نسبي امن سره سره د ښځو سره د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی نه دی راغلی چې اوس هم په مختلفو ډولونو تاوتریخوالی رامنځته کیږي. میرمن اڅکزي وایي په وروستیو کې د ښځو له لورې پر ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د اڅکزي په وینا له 118 قضیو څخه تقریبا ټولې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي بیلګې دي. نوموړې د دغه پیښو د علت په اړه وایي چې په ټولنه کې جنگ جګړه، د قانون نه حاکمیت، بې سوادي، فقر، ناوړه دودونه، بیکاری او د نشي توکو استعمال هغه عمد لاملونه دي چې ورځ تر بلې د ښځو سره د زور زیاتی کچه لوړوي.
زموږ ریاست د داسې ډیرو قضیو شاهد دی چې د خواشي او په کور کې د مزور لخوا، د هجرت لخوا او یا هم مزور د مزور لخوا پر خواشي باندې او یا هم پر یور باندې د کورنۍ مسایلو باندې جنجال او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. او داسې ډېرې پېښې راغلي چې د خواشي په تهدید سره زوی ته مجبوره کوي ترڅو خپله میرمن ته طلاق او یا د کور څخه شړل ته مجبوره کوي. او دا باید ومنلو چې زموږ بې سواد خونې ته تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې زموږ باسواده او روشنفکره میرمنې هم د همدې بدې پدیدې ښکار ګرځېدلې دي.
د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي په یاد غونډه کې وویل دوی د ښځو د زور زیاتي د کمولو لپاره په ټولنه کې د نامنوی د لمنځه وړلو په ګډون د بې سوادۍ او اقتصادي ودې لپاره مختلف پروګرامونه راپیل کړي او دا مهال په ښار او ولسوالیو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو پروژې لري. خوشمسی د هغو کسانو پر کړنو انتقاد وکړ چې د ښځو د حقونو د نوم څخه په استفادې په ټولنه کې د اسلامي شریعت سره خلاف کارونه دودوي.
دغه ټولنه چې د ښځو د حقوق په برخه کې کار کوي د لا زال فعال کې یوازې تر مرکز پورې محدود نه سي. متاسفانه چې زموږ اکثره فعالیتونه یوازې په ښارونو کې محدود دي. زموږ اصلي مشکل، زموږ اصلي ستونزه په لیرې پرتو سیمو کې دي. زموږ اصلي ستونزه ناخبري د قانون څخه، د اسلام څخه ناخبري دا په اطرافو کې.
د ښځو لخوا پر ښځو ظلم او نور مسایل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده برخې جوړوي. په دې اړه د ښځو چارو ریاست سره د سبسو قضیو ډېره برخه د خواشانو لخوا پر مژندو او د مژندو لخوا پر خواشانو ډول ډول ظلمونه د تاوتریخوالي بیلګې جوړوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم د ښځو په اړه د په نیمه نړۍ کې په اونیس پروګرام کې نور معلومات اورېدلی شئ. د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو د بل پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو اوس د سالې ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وایي افغانستان له هیچا صدقه نه غواړي خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. محمد اشرف غنی نن کارموندنې ته د ځوانانو د هڅونې کمپاین د پایل مراسمو ته دا خبره وکړه. د مالی وزیر وایي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په غونډه کې په څلوېښتو بېلابېلو برخو کې ژمنې کړي خو دغه ژمنې په بشپړ ډول عملي سوي نه دي. د ولس جرګې اداري هیئت له حکومت غوښتنه وکړه چې د سلب اعتماد سو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره کاندیدان د جرګې ته معرفي کړي. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاګانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولې. هغه غونډه لغوه کړې چې په پام کې و روانه اونۍ د سوریې په حلب کې د یغنو پر وضعیت پکې بحث وسی. امریکا دا تور رد کړی دی. د روسیې د پوځ رات ویلي د روسیې د پوځ یو عالی رتبه افسر د سوریې په حلب کې وژل شوی. دا په روانه اونۍ کې دریم روسیې دی چې په سوریه کې وژل کیږي. او د انډونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالي ولایت اچو لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي.
او سم سهار ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت په کابل کې د 2000 میټریک ټنه پیازو د ساتنې په ظرفیت 101 ډیر زیرمه جوړي او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد زیرمه د کابل ولایت په چاراسیاب، خاک جبار، د سبز او بګرامي ولسوالیو کې جوړې کړې دي ترڅو کروندګري له ګټو برخمن شي. خاغلی راشد زیاته کړه چې په دغو زیرمو کې 15 په کوپراتیفي ډول جوړې شوې دي چې د شپږو میټریک ټنو د ساتنې ظرفیت لري او پاتې نور یې په ځانګړي ډول جوړې شوې دي چې هر زیرمه یې د 15 میټریک ټنو د ساتنې ظرفیت لري. د خاغلی راشد په خبره چې په خوا به د زیرمو د نشتون لامل په کابل کې شاوخوا 9.5% پیاز لمنځه تلل، مګر د دغو زیرمو په جوړېدو سره به یاد شمیر شاوخوا 4% تراټیټ شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا او ځمکو د نشټوالي لامل لزګونه فابریکې په ټپه ولاړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 250 تولیداتي فابریکې وي، مګر اوس یوازې 8 فابریکې فعال دي. ښاغلی مشکانی زیاته کړه چې دغه فابریکې د اوسپنې ویلې کولو، صابون جوړولو، پلاستیکي سامان آلاتو او خوراکي توکو د تولید په برخه کې فعالیت کاوه. د مشکانی په خبره اوس مهال په کندهار کې شته فابریکې د منځنۍ کچې د تولیداتو وړتیا لري او وایي چې حکومت د لوی کچې تولیداتي موادو تولیدونکو فابریکو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي ترڅو په یاد ولایت کې د تولیداتو کچه لوړه او بیکاری راکمه شي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي: یو بوجۍ قزاقي او پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د 1 لیټر پېټرولو او ډیزلو بیا 40 افغانۍ و او 1 کیلو بلند غاز په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په شزاده سره کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پوند څلور اتیا افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال ولس افغانۍ اویا پولا، زر ایرانی تومنه ولس افغانۍ او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه ولس افغانۍ. لملتیا مو مننه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفا معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکې هیلي ګرانو اوریدونکو ته رسوم. پس ځاګنه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطرم خبري وکړو چې کوم ډولونه دي. نو دې ته تاوتریخوالی ویل کوي، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کیږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالی. چې په فزیکی تاوتریخوالی کې موږ ویلی سو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښي وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی مقابل وی، چې دا هغه ته څوک پرځوي یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوي باندې لګیږي، په آرایش باندې لګیږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي. نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډیر زیات مشکل هم لري، آتشخانې ته په یوازې توګه نشي تلی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی مثلا خزه مجبوروی چه ده 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 پاره چه آقا خدای نکرده فحشه و کی او ده ده کار لعمل آقا نارینه تا چه ولو خواندی وی یا وروری وی یا ارسوکوی ده آقا تا اقتصادی گته اوراندی که یاره اوری هم دارنگ ده خزه ده نه اکس اخلی یا فلم اخلی او آقا نشر کوي په ډیر ځایو کې چې دا په خپل یو نو تاوتریخوالې دي او په ټولنه کې خزه انزوا کوي د همدغو انزوا کېږي د همدغو تاوتریخوالې په خاطر. بل ډول تاوتریخوالې هم اقتصادي تاوتریخوالې دي چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پرې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی، د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګ کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په لاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو پوړان دي د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامني له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شومه کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که در فساد په خاطر هم در خزو پروانان در تاوتریخوال قضایی یا دوسیه پسامه توگه نبرسی کیگی، کسی هم وست مکت دیر امیدوار یو چه دا قانون پسامه توگه پلیشی او هم دا پا هم دی هدف مو یو کمیته جوره کرده چه پا اغا کمیته که دا ولایتون والی، دا محکمه رئیس، دا سران والی رئیس، دا طول پا گدون باید دوی پا دی بندی تلاش وکی چه دا دا قانون اثرات پا عمل که پیاده شی او خزو دا توتریخوال نخلاصی. او هم دارونگه د تاوتریخواله نسل پر نسل چون پات سی وی دی او نارینه هغه نارینه چې په خزو باندې تاوتریخواله کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتی یم په داسې حال کې چې د انسان غیرت نسبته وي بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارات شته چې په دې هکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشیح شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام مو مالسه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې له خوښیو ډک ژوند ولرئ پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. په روانه خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو او په تیرو څو کلونو کې به د ښځو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل نوم اختر ده، خوست ولایت اوسېدونکی یم. کنه مالدار سړی ته ورکړم، اوس مې سړی نه مړ ده، همالې ورځای و. کنه مړې که ویلې چې اوده ماته لوله کېښې وه، ښه پیسې مې هم ډېرې وې، سیدرې نه دی راغی. مخامې ماته دا خواهش وکړه که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم، که دا به کوې د څه شي خورې خورایې. بیا راته ویلې چې مېړه وکړه، ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه و دا ما وکړه در باندې، اوس ما کوې که نه مې کوې پته مې چې نه دې کوم. درې کاله پاس راغی، دروازه یې را وټکله، دروازه مې ور خلاصه کړه، تېزاب یې را واچول، یوا ما خور واخیسته، بس په ځان را رپېدلې نه څه غورځم، دا مې لاس
چې میشو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم، زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. لیورم مشر لیورم سپکې ورکې بیکم، نور نو غم سر څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی، هغه زه پشکې سوزم، هغه دی هغه اوال.
قدرمنو اوریدونکو، د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي وي او ورپېښې نادودې ګاللې وي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یو شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، پتیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو لا هم هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګرو پیښو له جملې نه چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. کال د سرطان دیارلسمه نیټه د بغلان ولایت اوسیدونکي سهرګله د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. کال د سنبلې میاشت نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لورې روان و له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. 1393 کال د هوت 28مه نیټه د کابل ښار شاید شمشیره جومات ته څیرمه 28 کلنه فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. 1394 کال د جدي 29مه نیټه په فاریاب کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده 6 کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. 1394 کال د عقرب 12مه نیټه طالبانو په غور ولایت کې د رخشانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړي سره د تېښتې په تور سنګسار کړې وه. 1395 کال د سرطان 28مه نیټه د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. 1395 کال د سرطان 28مه نیټه د کابل ښار د آریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د دریو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلی او له سیمې تښتېدلی وو. قربانی میرمنه چې نفیسه نوري نومېږي او جلدی ډاکټره ده ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یوه راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د دغو ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې نږدې له یوې لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نومبر 25مه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نومبر د 25مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیر خبرې واورو.
په روان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر د ښځو د حقونو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په عدلي او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره 3 ورځنی پروګرام درلوده چې په آخر کې مو له لوی څارندوال سره هم ولیدل او په دې مو خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او یوه د حل لاره پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی له منځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بالاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیسه حسینه ساپۍ وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقونو د نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصي. زموږ هدف یا مختلف موخه چې د زلمون ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید موږ فکر وکړو چې مختلف چې موږ وایو زموږ هدف څه شی دی. آیا باید موږ یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذار یا نه؟ نه، موږ غوښتل دی چې هغه کارونه چې موږ په تیر شوي څوارلس یا پنځلس کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې موږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی، تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د ښځینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامې وي، او قربانیانو ته برنامې وي. دغه یو مختلف ګام دی چې موږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه به د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم می حیا دی. از ما په فکر خو دا پنځه ویشتم د نومبر تش په نوم دی، ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. یا څوک چې په راس کې که ښځې دي که نرینه دي، هسې یا د خپلو جوبونو د ډکولو په خاطر ناستې دي. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کېږي، په وړه ماشومه باندې تیری کېږي، په ښځې پوزه غوڅه کېږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو
تشریفاتی نمائشی پدار نخر عملی کار پیسے مصرف کئی یا خرچہ کئی دا باید اطراف تولی گلتا یا کلینک جوڑ سی یا موزی مرکز جوڑ سی خزل پالس یا بے تعلیم پاتی نہیں سی.
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لار اچول شوي دي، دا ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو، اوس د دې کمپاینونو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي، او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازمه وه دوی د میرمنو لپاره کار نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنی ساپۍ څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب وو،
مثلا بل راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپله مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نشي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي ته قوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونږ د دغې عدد خایي د تاثیر نه تقریبا څلور کاله یا زیاتر د هغې نه مونږ شروع کړی دی چې په ولایتو کې مثلا همدغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطحه نه دی، دا د ولایاتو په سطحه باندې دی، د ولسوالیګانو په سطحه باندې دی، د کلو په سطحه باندې دی.
خو پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نوامبر 25مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په 1908 میلادي کال کې د نوامبر په 25مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې، د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه، چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی، ظلم او ناوړه چلند د ختمولو په خاطر لمانځل کیږي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ولولے رانے
بارز شارا تحال اوایا وے بارز شارا تحال اوایا وے بارز شارا تحال اوایا وے بارز شارا تحال اوایا شی بیاس کسے تم میرا لے شی بیاس کسے تم میرا لے
ولے رالے سلگ دمینے ولے رالے